السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یوه حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ بزدلانه برید به سولې ته د رسېدو د هڅو معنی ونه ګرځي. په هلمند کې د افغان پوځیانو د دو شپې مخکې د شپني عملیاتو په اړه باندې خلکو مظاهرې کړې دي او وایي چې په دغو عملیاتو کې نیول شوې ښځې باید ژر تر ژره خوشي شي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي به د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په مرکز جلال آباد کې د روسیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي به د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. د دې حرکت ویاند اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي چې د قطر په غونډه کې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په همدې حال کې د ولسی بنسټ غړي بیا وایي چې د قطر په غونډه کې د سولې د ولسی حرکت ګډون مهم ده او دا ونډه باید د افغان سیاسیونو تر اغیز لاندې رانشي. تمه ده چې د قطر بین الافغاني خبرې اترې د روان اپریل میاشت له 14 نه تر 16 پورې ترسره شي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرنوی چودنه وحشیانه بللې او دا برید یې غندلی دی. مایک پومپیو ویلي دي چې دغه پیښه به د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون د پرونۍ پیښې ته په اشاره ویلي چې په جګړه کې د ښکېل خواو له لورې پر یو بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغیز کوي. باګرام اډې ته نږدې پرون پر امریکایي ځواکونو په برید کې درې سرتیری او یو امریکایي قراردادي وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د وروستیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما په یوې اعلامیه کې نن ویل چې د دوی موندنو ښودلې چې په تیرو 5 ورځو کې په جلال آباد کې د ماینونو په چودنو کې 40 ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې ده. ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې. په جلال آباد کې پرون هم د سړک د غاړې چودنې یو ملکی وګړی وژلې او درې نور ټپیان کړل. د غراز نن هم راپورونه وایي چې په جلال آباد ښار کې چودنه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. روحانی نن په یو تلویزیوني وینا کې ویل د امریکا دا پریکړه یو خطا ده او متحده ایالات د نړۍ د تروریزم رښتینی مشر دی. روحانی امریکا ته په خطاب کې ویل تاسو څوک یاست چې انقلابي بنسټونه تروریست وبولئ. نوموړي ویل امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ایران پاسداران ځواک چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیال دی د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کړی دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړ. پر شهباز شریف تور پورې شوی دی چې د پنجاب ایالت د مشرې پر مهال د خپلې کورنۍ د یو فابریکې د ګټې په خاطر له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې ده. شهباز شریف او حمزه شهباز اوس یې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او هغه سیاسي بللي باید محکمې ته وړاندې شي. پر شهباز شریف چې له 2013 کال نه تر 2013 کال پورې د پنجاب اعلی وزیرو په 13 فبروري میاشت کې هم له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې تور پورې شوی و. او په اسرائیل کې نن خلک د هواد د نوې صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رائے ورکوي. نننې انتخابات په خارکړی چې د اوګدې مودې راهي سي په واک کې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او کده اسرائیل د پوس په خوانې مشر چې او سي سیاست ته مخ کړي صدر اعظم یې ترسيږي. د اسرائیل پر وخت د سهار و بجې درې ورکول بهیر پیل شوی او د شپې تر لسو بجو پورې به دوام وکړي. تم ده چې سبا ته د اسرائیل د عامو انتخاباتو رسمي نتیجې هم په ډاګه شي. د روسیو نظر پښتون له مخې د اسرائیل له پوځ د پخواني مشر بینی ګنتس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند نه مخکې ده. خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د پنځم ځل لپاره د صدر اعظم کېدو فرصت لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د پروګرام د مطالبو معرفي ترازم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د پروګرام ته نږدې په امریکایي ځواکونو باندې برید غندي او دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو معنی ونه ګرځي. د افغانستان د پارلمان غړي په خاص توګه د دفاعي چارو کمیسیون به وایي چې ښایي دغه سي بریدونه د سولې پروسه زیانمن کړي.
سرباز امریکایی‌ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی‌ها یک اکشن قوی‌تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سلام تأثیر خود میمانه. حتما
تمد چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو سره د افغان سیاستوالو پر راتلونکي دور خبرو کې چې په دوحه کې به کیږي اشتراک وکړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په هلمند کې افغان ځواکونو د شپې لخوا عملیات کړي. ځینې کسانې له ځانه سره بولي چې پکې دوه ښځې هم شامل دي. د هلمند والی وایي که څه هم چې دغه ښځې له القاعدې سره همکاري باندې تورن شوې دي خو د افغانستان فرهنګ ته په کتو به ښایي راخوشي شي.
دا خزی هم دوی سره همکاران وي نو د دې خزو په ذریعہ دوی خپل احوال خپل ګروپونو یو جنب بل زیته ولر. خو بیا هم په ساده دي چې افغانان خپل یو کلتور لري.
نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. ازادي رادیو ته غوښتل ترازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یوه حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ ډول برید به سولې ته د رسیدو د هڅو معنی ونه ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دې برید د څلورو وژل شویو امریکایانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. پرون ماښام بګرام ته نږدې د یو موټر بم په نتیجه کې چې طالبانو مسؤلیت اخیستی دی څلور امریکایان چې درې اسکار او یو قراردادي کس و وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تر دې پیښې وروسته د امریکایي ځواکونو په ډزو کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په امریکایانو باندې دغه برید ښایي د سولې پروسه زیانمنه کړي او معنی وګرځي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو د حمله په وړاندې تند خبرګون ښودلې ده. ښاغلی پامپیو د باګرام پیخه وحشیانه او تروریستي بللې او غندلې ده. مایک پامپیو په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ نه سي. ښاغلی پامپیو د باګرام هوایي ډګر ته څیرمه پیښه کې وژل سویو او ټپي امریکایي سرتیرو ته په اشارې سره ویلي دي چې دغو سرتیرو د دوی د خوندیتوب په خاطر قرباني ورکړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی پرونی پیښې ته په اشارې سره وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو لخوا یو پر بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغیز کولای سي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خورمه کنند.
هغه وای طالبان ترورستي بریده هڅه کوي چې زیات امتیاز تر لاسه کړي ک امریکایان د دغه پیخي په وړاندې جدي خبرګون وخی حتما سل په سلو کې د سولې پروسه متاثر کولای شي د تیر دوشنبه په ماخام باګرام هوایی ډګر ته چیرمه د طالبانو له لوري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي سرتیری او یو امریکایي قراردادي وژل سول او درې نور امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو د یوې لامې په خبرولو سره دغه خبر تایید کړی ده او ویلي دي چې دغه پیښه د سړک غاړې د مین چاودنې له امله رامنځته سوې ده طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی ده د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په یاده حمله کې له درې افغان سرتیرو سربیره شپږ امریکایي عسکر وژل سوي او څلور نور ټپیان دي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو بهرالدین جوجاني هم د باګرام پیښې ته په کتو سره وایي چې ځینې پټ لاسونه په یو ډول نه یو ډول هڅه کوي چې د افغانستان سولې روان بهیر ته زیان ورسوي
نن د افغانستان د سول مسله ډېر داغ مسله ده د استخباراتي موري ادب دادي چې باید افغانستان کې سول ضربه وخوري د جګړې زمينه مساعد شي چې د وطن ته باید سول راتګ ته باید زمينه مساعد نشي سول پروسه ضربه وخوري
د دې وړاندې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مسولینو او د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې سول او جګړه دواړه پر مخ وړي طالبانو هم له دې وړاندې ټینګار کړی و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنیو ځواکونو حمله ته دوام ورکوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي د افغانستان د سولې ولسی حرکت وې د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی په دې غونډه کې برخه واخلي د دې حرکت ویان د اقبال خیبر نن ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي په دې ناسته کې د افغانستان اصلي تصویر وړاندې کړي خو د افغانستان د عمل ولسی ټولنې غړي د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي خو وايي باید په دې ناسته کې دوی د سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نشي اکرام الله کرامو نور جزئیات
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې لتیر یو کل رئیس د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او خلکو سره یې کتلی اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انزور وړاندې او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي خغلی خیبر ازادي راډیو ته وویل
زموږ خو اوس فیصله داده چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي ان شاء الله غو د افغانستان اصلي تصویر بل ته وړاندې کړای شو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکم کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش
د سولې ولسی حرکت تیر المریض کال د حمل په دریمه نیټه ورسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یو خونړی انتحاري حمله کې ملکیانو تمرګ جوړ لو وخته ورسته د یاد حرکت غړي له هلمند د پلی کابل تر غړل د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته پرلت وه او له شاوخوا دوه میاشت ورسته لوڅي پخی او پلی بلخ ولایت ته ولاړل د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني خانندی د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او خوانځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي سپینګیرو او خونګو سره ناشته درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلی او د قطر په ناشته کې به شریک کړي خو دغه حرکت یو شمیر غړو په دې ورستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپل فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نخړلو اعتصاب هم وکړ او د اعتصاب لامل داو چې د جګړې خېل خواوی د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګلاغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي خو وايي دوی باید په دې ناسته کې د افغان سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نشي
کډوالو خو نه هسته موجودي د دوی تک هسته بیا به تر ځکه دی یو ګټه رسي چې د افغانستان هغه واقعي حقيقي تمثيل به وکړي خو کچېته یو طرف هسته واقعي او د سیاسيونو د سولې لاندې بیا خدای مو کړ د دوی حل ځلې هم هدا دي او دا د افغانستان په صلح راوستلو کې هیڅ مثبت رول نشو لوبولی.
د یادولو وړ ده چې د قطر په ناسته کې د افغان سیاسینو ترڅنګ د حکومت یو شمېر استازي طالبانو سره په خبرو کې برخه اخلي. که څه هم وړاندې ویل کېدل چې دا غونډه د روانې میلادي اپریل میاشتې په 14 او 15 کېږي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی دوه ورځې وړاندې وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به یې وروستۍ نیټه په ډاګه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې یو شمیر لاریون کوونکي وایي افغان ځواکونه د شپنوي عملیاتو پر مهال ځینې ښځې له ځانه سره بیولې دي. دوی تور پورې کوي چې دغه ملکیان له ځانه سره بیول شوي دي، پوځیانو له ځانه سره بیولې دي. د هلمند چارواکي وایي په هغه چاپه کې چې څو شپې وړاندې د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي، د القاعده شبکې څو غړي وژل شوي، یو شمیر نیول شوي، او پکې دوه ښځې چې له القاعده سره همکاري یې کوله هم نیول شوي دي. د هلمند والی وایي دا چې افغانانو او ولسي خلکو د دوه ښځو د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړي او غوښتنه کوي چې دا بیرته راخوشي شي، نو دوی په دې اړه باندې له حکومته غوښتي دي چې دغه ښځې بیرته خوشي کړي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی دی.
د لشکرګار وند د بولند سپین ممره ترڅنګ سلګونه کسان نن سه شنبه دوه هم ده چې راټول سوي دي او د حکومت څخه د هغه ښځو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې دوه شپې وړاندې د افغان ځواکونو د یوې چاپې پر مهال لیول سوي دي. که څه هم دا پېښه وړاندې سوې ده، خو د پیچلتیا او حساسیت له امله معلومات ډېر وروسته د رسنیو په واک کې ورکول شول. د هلمند والی په دې اړه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یاده سیمه کې د چاپې پر مهال دوه کسان وژل سوي او دوه نورې چې ښځې دي نیول سوي دي او افغان ځواکونو د ځان سره وړي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل دغه عملیات د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد ترسره کړي دي. هغه تور پورې کړ چې وژل سوي دوه نارینه او نیول سوي ښځې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي دي، اما د مرکزي حکومت نه د سیمې د خلکو په غوښتنه هیله کړې ده چې هرته ژر او عاجل نیول سوي ښځې بیرته راخوشي کړي.
قرار د اخري معلوماتو چې دغه دوه کسه د ملا جابر او ملا یاسر په نوم مړ سوي دي چې دا د القاعده پورې متړل خلک دي، او همدارنګه دوه کسه نور ژوندینه وړل دي چې هغه هم دوی سره د القاعده ګروپ کې شامل او خپل د یو ګروپ خلک دي. دوی سره بیا یو دوه خزې مولد شوی دي چې قرار د معلوماتو چې ډیر وخت نه په دې استخباراتي او کشفي ارګانونو کار کوله چې دا خزې هم دغه دي دوی سره همکاران وي، چون اوس دوی زیات دغه شبکونه استفاده نه کوي، ټلیفون شبکونه، نو د دې خزو په ذریعه دوی خپل احوال خپل ګروپونو یو جنب بل زیته وړل. خو بیا هم په ساده دي چې چون افغانستان دی، افغانستان افغانان خپل یو کلتور لري، فرهنګ لري، او د دې کلتور او فرهنګ سره او د اسلام د مبین دین ټولو دغه ته پر رعایت سره دغه د خزو وړل رښتیا هم دلته بده انعکاس ورکوي.
د معلومه نه ده چې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مالګرسیمې ته د افغانستان د کوم ولایت او مرکز نه ځواکونه ورغلي دي، خو هغه ځای چې افغان ځواکونه پکې چاپه وهلې ده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مالګر له دشتي سیمو نه راغلي خلک وایي دوه شپې وړاندې افغان ځواکونه چې نه پوهېږي د کوم ځای ورغلي ول پر یوه کلینیک چاپه وهلې ده. دوه ډاکټران وژلي دي او دوه ښځې چې په یاد کلینیک کې دنده لري د ځان سره وړي دي.
زه مولوی عبدالغفار زه دا وینا کوم چې د زموږ په کورونو باندې چافه وهلې ده او زموږ زنانې بیولې دي. خبره مو د والی صاحب ته داد، کومندان ته مو داد، امنیت ملي ته مو داد. کچیر زموږ اواز دا رسمي ارګانونه و نه وري، موږ به زو د ولایت مخته، موږ به زو د کومندانۍ مخته، موږ به زو د امنیت ملي مخته.
لاریون کوونکي چې د لشکرګا چنجیر لوی لارې تړلې د خبرداري ورکوي کچېره د دوی له کلینیک نه بیول سوي شي د ژر خوشی نسی په لوی لاریونونو لاس پور کړي. طالبانو د دوه شپو وړاندې چاپې پر مهال وژل سوي کسان ملکیان یاد کړي دي. کاری محمد یوسف احمدی د ویلامې پترسکی د چاپې د کی قسمه د نادلی ولسوالۍ د تور پل سره نږدې یاد کړي ده. په ویلامې کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو لخوا وژل سوي او نیول سوي کسان ملکیان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي شپنی عملیات او چاپې ډېرې سوي دي، خو دا د خپل ځل نادره پېښه ده چې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا ښځې نیول کېږي.
و موردل چې د هلمند ولایت د ګرشکول سوالي اوسیدونکو مظاهره کړې دي او تور پوری کوي چې افغان پوځیانو د شپنو عملیاتو پر مهال خزي لزان سره وړي دي. خو د هلمند والی وضاحت ورکړ چې دوی د دقیق راپورونو په اساس د القاعده شبکې غړي وژلي دي، ځینې لزان سره بيولي چې پکې دوه خزي هم چې له القاعده سره همکاري کوله نیول شوې دي. طالبانو دغه له القاعده سره د دوه خلکو رابطه رد کړې و. په داسې حال کې په هلمند کې د القاعده په همکاري دغه خلک نیول کیږي چې طالبانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې ژمنه کړې ده او تر یوې اندازې په اصولو کې موافقې ته هم رسیدلی دي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ تروریستي سازمان ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. همدارنګه په امریکایانو او د هغوی په متحدینو باندې هم د برید د نه کولو د ډاټ په اړه باندې ځینې موافقې شوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر کارپوهان د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسی جرګې مرستیال داود کلکانی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوه شنبې پر ورځ د ایران سپایي پاسداران د بهرنیو تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت عالي شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د سنتقام یا د امریکا د مرکزي قومندانۍ پورې تړلي ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. ناجي ساپي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنز د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو کمیسون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو ترمنز د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنز کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قومنداني او ورپورې تړلي ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قومنداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې تر څنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پته له کومه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غزیدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لسه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن متحده ایالاتونو ته غواخو کړ ک په دوی باندې فشارونه زیات کړي نو سنترفیوژونه به جوړ کړي. سنترفیوژونه د یورانیم په بډاینه کې استعمالیږي چې د اټومي ټکنالوژۍ ته د لاسرسي په برخه کې مرسته کوي. امریکا متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې اړه باندې حسیب الله تلاش یو رپورټ را لېږلی.
د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حسن روحانی امریکا ته ګواښونه وکړل. روحانی چې څو نوي سنټرفیوزونه یې پرانستل ګواښ یې وکړ که فشارونه پرې دوام پیدا کړي د آی آر اته پرمختللي سنټرفیوزونه به جوړ کړي. سنټرفیوزونه د نورې زیاتې کارونې تر څنګ د یورانیمو په بډایه کولو کې هم استعمالیږي. حسن روحانی وویل
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید، شما در رأس تروریسم عالم هستید.
ایران له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د یورانیمو له بډای کولو به ډډه کوي، خو تازه دریزې داسې وخت ور کړی چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران د امریکا لخوا د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. روحانی پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له داعش سره همکاري کوي، خو د دې تور د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. یو ورځ مخکې تر دې واشنگتن د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ. د ایران رهبر علي خامنئی نن د امریکا د دې دریځ په اړه توند خبرې کړې او ویلي دي چې امریکا په داسې کارونو هیڅ هم نشي کولای. خامنئی نن د سپاهي پاسداران له ځینو غړو سره کتلی دي. اخوا د ایران پارلمان هم له سپا سره د خواخوږۍ په هدف د دوی په رنګ یونیفورمونه پتن کړي وو، خو متحده ایالات وایي چې سپاهي پاسداران په سیمه کې ترهګرۍ ته لمن وهي او ترهګرۍ ډلې تمویلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل د امریکا د وروستي دریځ هدف دا دی چې پر ایران ډیر زیات فشار راوړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر ستانکزی نن د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره کتلي او تمه ده چې د ژر د کرکټ بورډ په خبره د جنوبي افریقا تمرینی کمپ ته لاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي په جنوبي افریقا کې د ګلبدین نایب په لوبډل مشرۍ چې نوی کپتان ټاکل شوی دی تمرینونه کوي او تمه ده له هغه ځایه یو 15 کسیز ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. د ملي ټیم د کپتان د بدلون په اړه باندې په وروستیو کې خلک کو توند خبرګونونه خودلی او بیلابیل نظرونه منعکس کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی هم دا شبه سره له کابل په ټلیفون باندې خبري کوي. په دې اړه به ورسره نور مسایل شریکو. ښاغلی فضلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د نړیوال جام نه مخکې د کپتانانو د بدلون مسلې باندې خلکو توند خبرګون خودلی دی، څه فکر کوي؟ څومره سمه پریکړه مو کړې ده؟
هر هغه پریکړه چې موږ کوو د کرکټ د بهبود لپاره کوو. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان کرکټ واقعاً هم د هرې ورځې په تیریدو سره نور هم د دوی تعداد زیاتېږي. البته د لوبغاړو او د نړیوال جام نه وروسته موږ ډېر غټ سیالي ولرو چې هغه کس به هم یوې ونډې به وي او شل ورځې به وي. نو اړتیا وه چې په هر فرمټ کې یو لوبغاړی مسؤلیت په غاړه واخلي. د هدف همدا وی چې په یو لوبډل مشر باندې به ډېر فشار نه وي.
مننه. د افغانستان دوه ستورو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی چې په هند کې لوبیږي په آی پی ایل کې، هغوی خو تر اوسه جنوبي افریقا ته نه دي تللي. آیا له هغوی سره مخابري کړي چې لاړ شي؟ ځکه چې هغوی هم اعتراض درلود دغه فیصله ناسمه بللې وه د کرکټ بورډ.
ټول هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلې په کرکټ کې دي، انشاءالله په خپل وخت په خپل ملي لوبډلې سره یو ځای کېږي په اتحاد او اتفاق کې به نړیوال جام ته ځو.
له اصغر ستانکزی سره مو چې نن خبرې وکړې، په څه باندې ګیلمنو دی؟ ولې په ما اول ورځ باندې لاړ نه له ټیم سره یو ځای؟
د خوراکي نو خامخا اداره د لوبغاړي دي او اصغر ستانکزی به ان شاء الله سبا ته ځي اماراتو ته. هلته د یو خاص ډاکټر سره وخت اخستی دي ځکه د پدا شولډر کې څه انجری ده. په پروژه کې هغه ډاکټر ورته ایکسری کوي، ګوري دي چې د ترس کور کوي، یعنی څو ورځې به وګوري چې مثلا که چېرته د عمده د دیوي چې تمرینات پیل کړي، نو هغه به د ډاکټر د معاینات نه وروسته معلومیږي. او څنګه چې د ډاکټر معاینات را لاله ان شاء الله د وزیر د خپل بل سره په افریقا کې وزي کیږي.
د نوې کپتان ګلبودین نای پړه راته وې دی خو د کرکټ لاول ورځو اما جرسي او ډیویژنونو لوبو کې چې دی لوبیدل تر اوسه پوري د کپټنسي تجربه په ملي ټیم کې نه درلودله، څه فکر کوي چې دای به ښه ثابت شي د ورلد کپ نه مخکې؟
زمونږ د لوبډلې په ترکیب کې چې څومره د ملي ټیم لوبغاړي دي دا ټول کافي تجربه لري، خصوصا هغه سینیئر لوبغاړي، او دا وخت ثابته کړې ده چې هر لوبغاړي په مسؤلیت کې راغلی دی، ښه ثابته شوی دی. نو هیله به مونږ دا وي چې په نړیوال جام کې هم موږ سوسیالي وکړو، دغه نه وروسته چې کوم لوبې افغانستان لري باید په اړه کې هم ښه وځلېږي. هدف په دې نه ده چې موږ په یو ښه ټیم ورک او په ښه اتحاد اتفاق باندې خپل لوبډله سره منظم کړو، ځکه نړیوال جام ډېر غټ هدف دی د افغانستان لپاره، او کوشش به مونږ دای چې شلو بل انتخاب شي او شي دی وکړو.
مننه. په اخر کې غواړم پوښتنه چې دا دویم وار دی چې افغانستان به په نړیوال یو ورځنی لوبو کې لوبيږي، البته په نړیوال جام کې پخوا په استرالیا کې په 2015 کې دوی ولوبیدل، لوبي له قوي ټیمونو سره خېونه کړلې، خپل هڅه یې وکړه، خو خلکو ویل چې خلو به ونه شو کړی یا کافي تجربه نه درلوده. دا وار څلور کاله تیر شوی، لږ وخت څه فکر کوي چې څومره قوي بدلون راغلی په ټیم کې؟
تاسو ولیدل چې افغانستان په آسیایي جام کې بنگلاديش غوندې یو اټام د سرنورکا غوندې یو اټه ماته ورکړ، د هندستان سره لوبه مساوي کړل، نو ډیر غټ بدلون راغلی دی د لوبلې استعداد کې. نو زه مجبورم چې په دغه نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډله شلو کی، او البته دا موږ ثابت هم کړل کله چې موږ خپل نومړي ټیسټ سیالي د هند سره وکړل چې کمزورتیا وي په 2018 کال کې، خو 2019 کال کې چې موږ په هندستان کې هم دا اوس یو میاشت مخکې د ارلند په وړاندې چې سیالي سره کم وکړي، هم دا چې مو یو د ځینې سیالي او هم دا شلوري سیالي دا مسابقه کړل چې افغانستان په دې څلور کال کې کافي کار کړی دی په خپل ملي لوبډله باندې، او امیدوارم چې په نړیوال جام کې موږ سیالي وکړو.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي و چې له موږ سره د کرکټ په روانو چارو باندې خبرې وکړي، د کپتانانو په بدلون باندې دا یو غږید او ویل چې نړیوال جام ته به یو ښه لوبډله وټاکي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رضوان مراد ویل دي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي با د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونده وخلی، او په دې غونډه کې با د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ورستې بمی چاودنو له عمله د ملکی وګړو په مرګ ژوبل اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشانه عمل بللې، او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو مخته خنډ ونه ګرځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روسي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت په خوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړل. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستل شي. اوس په ورشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجي صاحبي ویلي.